په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مې میاشتې تر پایه په دې هیواد کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي، په دې موده کې ټول ټال 1095 کسان وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو په ګډون ګڼ میشتو سیمو کې اوښتي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤوله بلل شوې. هغه ډله چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یو نامه د دغه راپور په غبرګون کې ویلي، مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و، اوس ډیر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي، او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. مدنی فعال نورای ګل کلیوال چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوی و، نن د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د ښاغلي کلیوال وراره عبدالقدیر پاتون ازادي راډیو ته تایید کړ چې اکای نورای ګل کلیوال خوشې شوی او کور ته ورغلی دی. ښاغلی کلیوال د هلمند ولایت اوسیدونکی او په خپله سیمه کې د پی ټی ایم استازی دی. نوموړی داسې مهال خوشی کیږي چې یو شمېر هغو کورنیو چې عزیزان د طالبانو په بند کې د اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر اجیر ډلې مشر یوګینی پریوګژین دا مهال په بیلاروس کې دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې له روسیې د هیواد ته تللی چې ځواکونو یې د لنډ مهاله وسلوال پاڅون په ترڅ کې د روسیې جنوب لویدیز ښار روستوف اندون ونیو او د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړ چې وروسته یې ناڅاپه ختم اعلان کړ. لوکاشنکا نن په مینس کې د بیلاروس د پوځي مشرانو یوې ډلې ته وویل دا خبره درسته ده چې پریګوژین اوس په بیلاروس کې دی، او زیاته کړه چې د له نوموړي سره ژمنه کړې چې که غواړي دلته پاتې شي نو ورسره مرسته کوي، خو خپل لګښتونه به په خپله پرې کوي. لوکاشنکا همدارنګ وویل د دفاع د وزیر ویکتار خرینین له دې غوښتنې سره موافقه کړې چې خپلو ځواکونو په لیکو کې د واګنر ډلې د وسلوالو له مدغم کېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر له هغو څرګندونو وروسته د وضاحت لپاره اظهار کړی چې د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړي دریځ تورن کړی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مکررو څرګندونو ته په پام نوموړی د جولای په 3 نیټه د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتل شوی چې د خپلو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. اسرائیل له تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، هڅه کړې چې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ بې پرې پاتې شي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري نن سیشن بې د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام مهال ویش په ډاګه شو چې له مخې به هره لوبډله یو د بل په وړاندې 9 سیالۍ ترسره کوي. د دغه مهال ویش له مخې دغه سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبې سره په د هند په احمد آباد ښار کې پیلیږي. د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10 نیټه خپله لومړۍ سیالي د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان دوهمه سیالي د اکتوبر په 12 له هند، درېمه یې په 14 له انګلستان، او په 13 له نیوزیلند سره لوبیږي، او په 22 هم له پاکستان سره مخامخ کیږي. د ویلو ده چې د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام به د هند د 10 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي، او پای لوبه به د سپتمبر میاشتې په 19 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
له افغانستان د ایران د اوبو د حق یا حقابې د غوښتنې په ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یو شمېر هغه کورنۍ چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي د لوی اختر په مناسبت د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یاره خوشي کړي، د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوشي کړي او کینه را خوشي کوي زموږ ملاقات ورسره وشي. دا د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیری
دا هم واوري چې وی نړیوال ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 420 روغتون مسول اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړه ده.
و 502 کې څه د پاسه 5000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه د ملکی تلفاتو په اړه دغه نوی راپور نن خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې د ملکی تلفاتو 3/4 برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښتی ده. نور جزئیات په دې راپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمیرې خبرې کړي. په دې راپور کې چینن په افغانستان کې پر ملکی وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی. د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د می تر 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 298 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکی وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یوناما پر راپور کې زیاته شوی د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت له قوله د ملکی تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله اوښتی ده. دیونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمرګو بریدونو له امله په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونامه د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې په اتو ځانمرګو بریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 اتیاتنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست 15 د ډسمبر تر 13 نیټې په 3 ځانمرګو بریدونو کې 2035 تنه وژل شوي او 1500 نور ژوبل شوي دي. دیو نامه له قوله له دې ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. له دې بریدونو د 4 مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولې کې د 2023 کال د اګست 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست 15 د 2023 کال د می تر 13 په هزاره او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقوقو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بې طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمي مشوي خبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور په باب مې مخکې د امنیتي چارو د پو احمد خان اندر نظر وپوښت. لومړی مترې وپوښتل چې د یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دغه شمېرې د تیر په پرتله د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا افغانستان بیا هم یو ناامنه هیواد بلل کیږي؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزې جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1200 نفر وژل شوي چې دا د هم خدای وبخښي، خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي او اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه ده کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقې کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وي او دا راپورونه دقیق
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام راټولول او راپورونه یې خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منلی وینه مني له سیمې د وادو او د نړیوال ټولنې سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې همدا اوس سره شنه چراغونه ورکوي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولی شي تجربه لري. په خوا هم زموږ ډېر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړي دي. نو د افغانستان اسلامي امارت که رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې هیوادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي چې د دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې هیوادو سره په ګډه مبارزه وکړي، او که نه دا باید توان نه لري. او موږ وینو چې تېر دوه هفتې وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چیرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو یا د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکو. یوناما له اوږده ځنډ وروسته په د ملکي تلفاتو په اړه په راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي.
او روس اوس براشو دی له افغانستان د ایران د عبود حق یا حقابې د پرلپسې غوښتنو موضوع ته په دې ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قول ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ویلی دی ایران نه غواړي په پوله تیر تجربه بیا تکرار شي او دغه جوړیدونکو کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې څېړي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنی ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډ کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنی کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دوړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه خبره اوس افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی ویلي و د طالبانو حکومت سره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي رادیو تلویزیون سره د خبرګولي په ویشتم خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمی قومی هغه محل ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکو د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي رادیو ته وویل د دوړو خو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسمی کتن کولای شي، خو ایران واستغه مسله د معاهده خلاف او سیاسي کړي.
اساس معاهده سال 1351 ماده 5 از یی معاهده دا اونجا درقت اتو ذکر شوه کې
د 1351 کال معاهده د 15 ماده په اساس حل ته ذکر شوی چې د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي. په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیال کولای شي د دهراوت ل سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپل تم وګورو، هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1350 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللی، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او اوس به هم ورشو سعودي عربستان، چیرې چې نن د عرفات په میدان کې په لسګونو زره حاجیان راټول شوي دي او د مراسم ترسره کوي. سکال هم د حج د مراسمو لپاره له افغانستان 10,000 حاجیان تللي دي. یو شمېر افغان حاجیان وازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د عرفات په میدان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د لاټینګ لپاره دعاوي کوي. نور به په دې راپور کې وورو.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهار تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان به د لمر لوېدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د ویشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او هغه کسانو دی چې سکال له لوګر ولایت څخه حج ته تللی. هغه د عرفات له غونډې څخه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
یعنی بیخی اغا مرکز نقطه که منشال و رحمان ده دهی دی رحمت دی نظر جای ده دی دعا دی قبل ده جای ده
سکال شاوخوا دی جزر کسان لافغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 160 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی، چې د راپورونو له مخې شمیر یې د کورنیو حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیونو تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولی دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخې درجه 44 سانتي ګریډ او رطوبت یې 43% ته رسیدلی دی. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي، چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالامل سعودي عربستان ته د حاجیانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله 2300 تنه مړه شوي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
آزادی رادیو اورید لو یختر په مناسبت دی آزادی رادیو ځانګړي خبرونه مهروي سبا د نیکمرغه لو یختر لومړی ورځ ده. د آزادی رادیو د موسیقي غرمنۍ خبرونه هم دې مناسبت ځانګړي شوی کول شي چې خپل اختریس پیغامونه د آزادی رادیو لارې خبره کړي او هم د خپل خوخي سندره د غرض د آزادی رادیو د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو خبرونه هم د اختر مناسبت ځانګړي شوی ده. یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنه له آزادی رادیو سره په خبرو کې مطرح کړې ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویلي چې د لوی اختر په مناسبت په سلګونو بندیان له زندانونو د طالبانو د مشر په امر خوشي شوي دي. د دغه فرمان له مخې په لوګر، اروزګان، زابل، غور او هلمند ولایتونو کې له بندیخانو څخه 315 کسان خوشی کړی شوی دي. د یو شمیر هغو کورنیو چې عزیزان تر اوسه د طالبانو په بند کې دي د دې غوښتنې په باب نور راپور به په ګډه واورو.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دې لختره مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وایي خبريالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت دې هغه میړه خوشی کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلی چې له خپلو کورنیو سره اوسو. زه دعا کوم چې دا ورځ یې له خپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمانځم. هغه د اختر په ورځو کې بندي دی، اختر تنها او له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. زه هیله لرم چې ژر ورسره ووینم.
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبریالۍ جلا یو شمېر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو لپاره د تعلیم غوښتونکي او د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ هم وي ویسال دریو میاشتو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د ښاغلي ویسا یو خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل دوی غواړي ښاغلی ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت ویسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د ویسا کورنۍ رد کړي دي. لبلی خواده شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ بغړی چې د هم نغختل نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد ایار ازادي راډیو ته وویل
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه لاله چې یاره خوشی کړي. د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوشی کړي او کینه را خوشی کوي. زموږ ملاقات ډیر سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری. دوهم اختر راغی، زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده، څنګه ده، تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له وایان زبی الله مجاهد سره شریک کړي، خو هغه ځواب ونه ویلي. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خپور شو، د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه لري پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه د طالبانو د مشر د وروستي امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به دینی دودونه ته د درناوی په موخه د دې اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
آزادي اونها باید فراهم شوه.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدې چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس پخانی مشر علي عزیزي، د هرات پوهنتون پخانی استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
یوی نړیواله ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 420 روغتون مسول اسماعیل وردکته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دغه نړیواله ټولنه به چې 15,000 جراحان غړي دي د روان میلادي کال په د اکتوبر په په اکتوبر کې وبخی خاغلی وردکته دغه جایزه ډالۍ کړي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ډاکټر د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ترلاسه کوي.
ساین انجمن اوه 500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ساين نړیواله ټولنه جایزې ګټونکی ډاکټر اسماعیل وردک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل وردک چې میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1901 او یوم مریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص یې هم د کابل په 420 روغتون کې کړای دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص په لنډمهاله روزنیز پروګرامونو کې هم ګډون کړی او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر وردګ اوس مهال د کابل 420 روغتون مسول او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د ساين نړیواله ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې دغه انجمن له خوانه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته ونومولم. زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، مانوي اړخ په دې معنا ده چې د ساين انجمن په 1500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي اله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او د هغې نه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند د هغې نه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان پرې تداوي کوي.
ساين نړیوال ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحانو د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسانو ته چې هډو کې مات شوی وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي. دا ټولنه 15000 جراحان لري او صح کلی خپل جایزه د خغلی وردک په نوم کړی ده. ډاکټر وردک وایي د ساين نړیوال ټولنه له خوا تر اوسه په افغانستان کې شل د هډوکو پروګرامونه او 15000 بریالي عملیاتونه ناروغانو ته په وړیا ډول شوی دي. ډاکټر اسماعیل وردک څو کال وړاندې د زنګون او څنګلو د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یو طبي آله اختراع کړه چې د امریکا د اف ټی ای لخوا هم تایید شوه چې اوس د امریکا ترڅنګ په ګڼو نورو هیوادونو کې له دې آلې څخه په عملیاتونو کې کار اخیستل کیږي. ډاکټر وردک وایي د دې جایزې د ګټلو له اعلان وروسته خپل وطنوالو ته د خدمت انګیزه لا نوره هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې داسې مهال یو افغان ډاکټر نړیواله جایزه ګټي چې ګڼ افغانان وخت نا وخت په خپل هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د کمښت او کیفیت په اړه شکایتونه کوي او وایي دې حالت مجبور کړي دي چې ډیر کله بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره